ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځم به ورځ د 1398 هجری لمریز کال دی، غوی اسور د میاشتې 15 ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوه. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نوري اس نوري موده لمړنۍ خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و بوری چې د ننګرهار او کونړ چارواکي د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو خبر ورکوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر وایي هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د شورا ویان طارق آرین پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پرونی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفینو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي څېړل کېږي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې جنگي قوانین او د جنگ اصول مراعتوي، خو وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي. دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
د یو نامه په راپور کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې ده. خو راپور وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکانو د مرګ ژوبلې سبب شوې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره پوځي عملیات لا هم دوام لري. تېره میاشت په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو. د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پڅ روان دي.
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو له شتونه پاکې شوي. د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان، لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي، ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفهیي ډول نښتې دوام لري.
وسلوالو طالبانو تیره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډلهیزې حملې وکړې. چارواکو تایید کړی وه چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو تکتیکي پشا شوي وو. د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي. د غزني د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي.
د اوږد مهال لپاره به دوی بیا ونتوانېږي چې خپل مرکزونه او خپل لیکې بیا ترمیم کړي، بیا یې منظم کړي او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګه دي. تر څنګ یې په ټولو مهمو ځایونو کې د اوږد مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بیزونه او پوستې به ځای په ځای شي چې د هغوی مرکزونو د ایجادولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وتړل شي.
په دې ورسته کې د غزنی د ګیلان، اندړو، ګیرو او اب بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نام نه او هلته د پوځي عملیاتو راپورونه ورکړل شوي وو. د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیرو صادراتو ته ادامه ورکړي.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه یو اندازه تیل راونیسي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مند دی چې د روسیې له ولس مشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې نن سره وګوري. د شمالي کوریا مشر پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتخاب کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خپاره کړې بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پاړوونکې اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لا سختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی کیف یې په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی دی. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسي ته زمینه برابروي خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې او هیومن رایټس واچ پرون چهارشنبه وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېره دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یوه نامناسب او غیر آزاد چاپېریال کې سره شوی ده. د مصر چارواکو تېره سیشن بي وویل په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره دغه ټول پوښتنه د 83.3% رای ورکوونکو لخوا تصویب شوې او د ګډونوالو اندازه په کې څه باندې 44% وه. خبر نومو ازادي رادیو اوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خیړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو.
د کونړ والی هم د ورته پلان خبرې کوي.
درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي لا هم د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو تر اقتصادي محاصرې لاندې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي محاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکاتو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګانیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چاپې درې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د داعش سخت دریځې ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ ننګرهار کې دغو جګړو له کبله تر درې زرو زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. صالح محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزادو او خوږیانیو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار چارواکو دا په تېر یوه کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د والی ویان عطا الله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په
تیرو څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات ترسره کړل بشیرزادو، تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمیزي اردو کالج پر ځای کوو، د هغې لپاره زمینه برابره شي. پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خیړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو. تر هغې وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارز به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کې هم د ملي امنیت په چوکاټ کې وګمارل شي.
د ولی ویاند وی په شیرزادو او خورجانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سوي، ځینې کسان بیا د داعش ته وسلول لخوا بیول سوي دي. چارواکي وی په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونې بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د ولی ویاند وی د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلول طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبري بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوي میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخبرو سره یې خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دواړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپلې سیمې او د خپلې ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسي ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي، د قومونو سره د چاپې درې، د سپیج درې، د وټاپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث ناخته یو. اول ته مو درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي، په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وی په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغې افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلولو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
د کونړ والی د غرض وایي چې په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو تر منځ د روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار میرزا کوال وایي د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپې درې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري. ښاغلی میرزا کوال وایي
تلاش مو دا ده چې یو لوی عملیات پیل کوو. هم به په دې کې د ولس حمایت او ملاتړ هم راسره وي، په دې کې به کمانډو هم شامل وي. دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې شي.
بله ولی صاحب، مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل شي، د کونړ امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې د داعش د خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده. ولی په هغه وخت کې اقدامات و نسول یا اقدامات پڅ و د حکومت لخوا؟
موږ خپل معین اقدامات کړي دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده، بغیر د هغه سیمه نه چې غرنۍ سیمه ده، هلته داعش کله چې په نګرار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړه د غرنۍ سیمو ته راشي، بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي. شپني عملیات مو کړي دي، هوایي ضربې مو کړي دي، او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مثلاث اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب جذب مخه ونیسو. تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي، نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړي ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي. د نورستان ته استقامت اوس مو مهار کړي دي، او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره امدګي لرو. قوتونه اوس ساحه کې دي، یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره، د دوی د نابودۍ دپاره تدابیر نه بوخت یو، او په دې کې ولس هم مرسته کوي.
ولی صاحب، په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونیو د بې ځای سو راپورونه ورکول سي، و چې دغه شمیر اوس هم 2500 دی که زیات شوی دی؟
نه، دغه تعداد 3000 نفر، 3000 کورنۍ دي چې دا په خپل چاپه دره کې، په د پیش په دره کې، په وټاپوره کې، حتی په مرکز اسداباد کې د دې سیمې دي. دا ټول سرویسونه دي، د دوی سره غذایی او غیر غذایی مواد مرسته شوې ده. او په چاپه دره کې او په کومه چې په مانوږي کې و د چاپې دارې نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاړ. هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی و بېرته پیل شه. هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاړ، هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې ولی صاحب، دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي که بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت، څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
د کونړ والی عبدالستار میرزک والو د کونړ د چپې درې څخه خلک څنګه چې مو واورېدل، په شاوخوا درې زره کورنۍ د جنګونو له امله نورو سیمو ته کډه شوې دي. یو شمېر بېځای شو. ازادي راډیو ته وویل چې که سیمې امن شي دوی به بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نومه رحمت الله د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغلته مغل په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر قومونه وو طالبان چې اتلس کاله هلته حکومت وکړه، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ ته راوشي.
چې موږ امنیت راشي موږ بیا خپل کورونو ته لاړشي، خپل کور کې اوسېږو نو عملیات وشي، د امنیت راځي او صلح هم وشي، د امنیت راځي.
د دې جنگ له وجې رابېزه شوي کورونه هر څه نهلته پاتې شوي دي. ډکه غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا دولت سره زموږ هیله ده.
دغه ګډوډیانو د جنګونو د ویجاړو د لاسه دا خلک جنګونه دي او ګډوډۍ دي، کورونه سوځي وغیره، داسې نور چورچاپه پوځایي خلک چې کوم د تلفات ډېر ورکړي.
باندې دا جنگ وو د دغه خاطر استقامت رالو نه پرې ختلو. دا ریشه د امارت خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې ختو استتی راو وتلو.
د کونړ د چپې درې د یو شمېر بېځایه شوو غږونه مو واورېدل چې وایي له سیمې کډه شوي او که چیرې سیمې بېرته امن شي بېرته به خپلو کورونو ته ور وګرځي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
د لویدیز ګڼو خپرونو په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو راپور ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز د دې راپور جزئیات نسبتا په تفصیل خبره کړي. په دې راپور کې چې د چهارشنبې پر خبر شو راغلي دي چې د طالبانو او نورو یاغیانو په پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر ملکیان وژل شوي دي. که څه هم په تیرو شپږو کلونو کې د سږ میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي دي، خو د ملګرو ملتو په وینا 350 په سلو کې ملکي تلفات حکومت پلوه ځواکونو اړولې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پروسه شکل د مودې په پرتله ځان وژونکو بریدونه کم شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې ځان وژونکو بریدونه د دې لپاره شای کم شوي وي چې په افغانستان کې ژمی سخت و. په ژمی کې څلور ځان مرګ چاودنې وشوې چې یو سلو اته اویا ملکیانې ووژل. تیر کال د ژمي په درې میاشتو کې 19 ځان وژونکو بریدونه شوي وو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډیوډ باټلر خبرې راخیستې دي چې وایي دوی خورا زیاته پاملرنه کړې ده چې اهداف دقیق په نقشه کړي، خو د ځان او د افغان ځواکونو د حقونو د دفاع حقوق یې خوندي ساتلي دي. ډګروال باټلر زیاتوي د دغه رنځ او درد د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې جګړه ختم شي. ورسپانه لیکي دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي دي. د هیل رسپانی هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو د خبره کړي راپور جزئیات خبره کړي دي. د هیل رسپانی د دې لیکنې په اخر کې لیکلي دي چې دا څرګندونه ده چې ملکی تلفات د دې لپاره کم شوي دي چې دواړو لوریو په دې برخه کې هڅې کړي دي که علت د سولې خبرې دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په سلو کې 14 ملکی تلفات د سش کال په لومړیو درې میاشتو کې د حواله لاري د بریدونو له امله اوښتي دي. د مسلېته ډیفنس پوسټ خبرونه اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغان ځواکونو هوایي بریدونه تر پخوا زیات شوي دي او په نړیوالو ځواکونو کې یوازې امریکایي الوتکې لا هم بمباري کوي. د ډیفنس پوسټ د خبرې کړې مقالې په پای کې د الفتح په نوم د طالبانو اعلان شوي عملیاتو ته اشاره شوي او لیکلي دي چې له دې سره د جګړې د فصل د پیلېدو خبر ورکړل شو.
ازادي راډیو ری د سهار وو بجیاو اشل دقیقې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وای په بالامرغاب ولسوالۍ کې ته د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. په بالامرغاب کې د جګړو له پیلېدو سره تر 2500 زیات کورنۍ بې ځایه شوي. بلخوا وسلوالو په د دې ولایت په جوند ولسوالۍ کې ټولې اکمالاتي لارې تړلې چې ځایي اوسیدونکي د قحطۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. سالم محمد صالح د بادغیس د وروستي وضعیت په اړه د ولی لویان جمشید شهابي سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د جوند ولسوالۍ د لارو د بندېدو د ستونزې په باب پوښتلې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي معاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي او وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې خوراکي توکي او نور څیزونه دغه ولسوالۍ ته ورداخل شي.
شهابي صاحب، څه علت دی چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې دغه عملیات تم ډیر وخت ونیو تر اوسه پورې دغه عملیات دوام لري؟
مهمه خبره دا ده چې د بغل بالامرغاب ولسوالۍ تقریبا 100 کیلومتره د قلاینونه په فاصله کې ده. په هلته د غورماچ ولسوالۍ د بالامرغاب سره ګډه پوله لري. نو غورماچ ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې د څو وختونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. وسلوال مخالفین په ګڼ شمېر کې دغه ولسوالۍ ته داخل شوي وو. نو عملیات هم په څوکه روان دي او بل لامل دا ده چې هلته ځینو سیمو کې لا هم ځایي اوسیدونکي شتون لري. ډېر کله کوشش دا کېږي تر څو عملیات څوکه وي چې ملکي وګړو ته پکې مرجوب لوانه وړي. نو دغسې څو لاملونه دي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتې تکنه کړي. خو خپل د بالامرغاب بازار او دغه شاوخوا سیمې اوس په بشپړ ډول امن شوي. وسلوال شاتک ته اړ شوي. کوشش کېږي تر څو دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د مخالفینو له شتونه پاکه شي.
بلې، موږ چې مخکې د بادغیس له والي سره خبرې کړې وې، هغه یادونه کړې وه چې بالامرغاب ولسوالۍ د نشه یي توکو کاروباریانو ته هم مهمه ولسوالۍ ده، ځکه نو دوی کوشش کوي چې په دې ولسوالۍ کې نفوذ پیدا کړي. په دغو نامنیو کې تاسو فکر کوئ چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ آیا د مخدره موادو کاروباریان هم لاس لري؟
دا یو واقع دی چې په کومه سیمه کې امنیت نه وي او هلته د دولت حاکمیت نه وي، نو مافیایي ډلې هم کولای شي چې استفاده وکړي د ځینو مسایلو نه. او بالامرغاب ولسوالۍ د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې د مرغاب سیند اوس څخه بهیږي، یوه سرسبزه ولسوالۍ ده. دلته نو کوکنارو کښت او قاچاق او دغه مسایل ډېر تر سترګو شوي تر دې وړاندې، او وسلوال هم کوشش کوي تر څو دغه سیمه په لوی لاس ناامنه کړي چې تر څو دوی خپل وخت ته ورسیږي.
د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي وو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو، د سولې پر روانو هڅو او د غراز د ملي شورا د پرانستلو ټاکل شوی چې ملي شورا سبا پرانستل شي. تاسو هم چې کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي ګډو لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم یو نړیوال موضوع په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د نویو هڅو خبر ورکوي. شاوخوا درې اونۍ کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شوه چې د قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حملې پیل کړې. سلیم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای هیلمن دی چې په لیبیا کې د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو دوه اونیو کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یو کانفرنس کې وویل په لیبیا کې د شکیلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. شغلی سلامه د غرض زیاته کړه چې هیلمن دی د دغو تماسونو نتیجه د می میاشتې په لومړیو کې یعنی د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه هفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شوه چې د خلیفه هفتر ځواکونو پر ترابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د ترابلس لزینو سیمو شاته تمبول سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستعمره وه د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبري کانفرنس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لویې جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین دا څرګندونې پرون ناوخت ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د پروني راپور په غبرګون کې کړي. د ملکي تلفاتو په اړه په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلي د اوښتو مسؤول بلل شوي دي. بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه